آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم د امریکا غږ واشنگتن ده دلته په واشنگتن کې د مخصوصن اتنی بجې دي د دې سات خبرونه پر لپسې اورښتونو او سیلابونو په قندهار او هلمند کې خلکو ته د سر او مال زیات تاوان رسولی د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر د کنټرول د کرښې په غاړه په نښتو کې دوه پاکستانی عسکر وژل شوي او وړمه ورځ په الجزایر کې د حکومت په ضد د پراخو مظاهرو په تعقیب جمهور رئیس بوفلیقه د خپل انتخاباتي کمپاین رئیس برطرفه کړ. پوره خبرونه وایان سید سلیمان شاه. ولایتي چارواکي وایي چې له تېرې شپې راهیسې د قندهار په ښار کې دننه او ولسوالیو کې د پرله پسې اورښت له امله سیلابونه راوتلي، لس تنه مړه شوي دي او زیات مالي نقصان یې خلکو ته اړولی دی. د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې هم د پرله پسې اورښت له امله کورونه ننیدلي دي او درې ماشومان او دوه تنه د پاخو مرکزان مړه شوي دي. رپورټونه وایي چې د شنبې په ورځ د پرله پسې اورښت او واورې له کبله د کابل قندهار لویه لاره د ټرافیکو په مخ تړل شوې وه. د ښځو، ماشومانو او ناروغانو په شمول په سلګونو مسافرین په زابل او غزنی کې د عمومي لارې په سر په سړه هوا کې بند پاتې وو. په داسې حال کې چې د شنبې په ورځ هم د کشمیر د کنټرول د کرښې په غاړه د هندي او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې. پاکستان وایي چې دوه عسکر یې سهار وختي د هندي عسکرو توپونو په ډزو کې لګېدلي او وژل شوي. د هند پوځ ویل چې د پاکستاني عسکرو په ځوابي ډزو کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د یوې کورنۍ درې غړي وژل شوي دي او دوه تنه سرحدي عسکر او دوه پولیسان د وسلوالو کشمیري جنګیالیو سره د خونړیو نښتو په دوران کې وژل شو. له بلې خوا هندي چارواکو پاکستان ته د شاکر الله په نوم د هغه پاکستاني قیدي مړی سپارلی چې تېره میاشت د کشمیر په پلوامه کې په هندي قواو باندې د مرګاني برید په تعقیب د جیپور په عمومي مبس کې قهرجنو قیدیانو په وهلو وهلو مړ کړ. روسیه وایي غواړي چې د پاکستان او هند ترمنځ د شخړې د حل په خاطر منځګړیتوب وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي پاکستان د روسیې وړاندیز مني خو نه پوهېږي چې هند به ومني او که نه. او قریشي ویل چې د سعودي عربستان یورپي ډیپلومات هم په دې منظور پاکستان او هند ته سفر کوي. د امریکا جمهور ډونالډ ټرمپ په دې هفته کې د شمالي کوریا د مشر کیم جانګ اون سره د ویتنام په پایتخت هانوی کې د ناکامې غونډې وروسته د شنبې په ورځ د جمهوري ګوند محافظه کارانو د سیاسي عمل د کانفرنس دلته په کلنۍ غټې غونډې کې ویل چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره پیسې نه لري. دغه ډله په کانګرس کې د جمهوري ګوند بانفوذ غړي او سرمایداران پکې شامل دي. د سی پی ای سی په مخفف نوم شهرت لري او د کانګرس او جمهوري ریاست د انتخاباتي مبارزو لپاره معمولا پیسې راټولوي. ټرمپ ویل ټرمپ د ایف بی آی د مفتش رابرټ مولر په مشرۍ د روسانو او د ټرمپ د انتخاباتي مبارزې ترمنځ لاسوهنو په اړه تحقیقات ویچ هانټ یا سیاسي انتقام جوی وبلل او دیموکراتان یې سخت وټکول. ټرمپ ویل چې موږ خپلې مبارزې ته دوام ورکوو او د هغو خبرو ته به غوږ نه نیسو. د جمعې په ورځ په ټول الجزایر کې د حکومت پر ضد د احتجاجي مظاهرو په تعقیب په چې زرهاو خلکو پکې ګډون کړی و، دوه اتیا کلن جمهور رئیس عبدالعزیز بوفلیقه، د ترانسپورټ وزیر عبدالغنی زلین، د پخواني صدراعظم عبدالمالک سلال پر ځای د خپلې انتخاباتي مبارزې د ټیم د نوي مشر په توګه ټاکلی. بوفلیقه چې څلور دورې حکومت کړی د پنځمې دورې لپاره ځان کاندید کړی. ټاکل شوی ده چې د روان کال د اپریل په 13 په دغه هیواد کې د جمهوري ریاست انتخابات وشي. د شنبې په ورځ د سوریې په ختیځ کارګوټي الباغور کې چې د اسلامي دولت یا داعش وروستی مرکز ګڼل کېږي د وسلوالو جنګیالو د سوریې د کردانو د دیموکراتیک ائتلاف ځواکونو ترمنځ ټوله ورځ سخته جګړه وشوه. د کردانو ائتلاف چې متحده ایالات او نړیوال ائتلاف هوایي لوجستیکي ملاتړ کوي کوشش کوي چې دغه کارګوټی د داعش د وسلوالو نه ونیسي، خو د سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي. د داعش وسلوال په خپلو کمپونو کې محصله دي او یو زیات شمېر ملکیان له دغه جنګ ځپلي سیمې نه راوتلي دي. ګمان کېږي چې دواړو خواوو په سلګونو کسان په روانو جګړو کې وژل شوي. فکر کېږي چې د شنبې په سهار د نایجیریا په جنوبي ایالت بلنسیا کې د تیلو په یو پایپ لاین کې د چاودنې له امله په لسګونو کسان وژل شوي او 50 کسان ورک دي. ایران د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت هغه پرېکړه غندلې ده چې د هغې له مخې حزب الله د یو ټررست سازمان په نومولی او بندیزونه په لګولې وو. او د واشنگټن اکسپرس ورځپاڼه وایي چې یو غټ آیسبرګ یا غټه تخته د نیویارک د ښار په اندازه غټه ده. څو ورځې مکېږي د انټارکټیکا نه بیله شوې او دا وخت سمندر پورې د حرکت په حال ده. دا د دې سات خبرونه.
خبرونه مد امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. افغانستان جمهوری ریاست د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي لخوا د جمهوری ریاست د کاندید محمد حنیف اتمر د ستاینې په باره کې عکس العمل شولې او ویلي دي چې یوازې افغانان د خپل جمهور رئیس د ټاکلو حق لري. په دې باره کې لږ وروسته مرکه لرو، خو اوس به راسو د اکرام شینواري رپورت چې په دې باره کې د کابل څخه رالېږلې دي.
جمهوری ریاست د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف لخوا د افغانستان د جمهوری ریاست د یونومان محمد حنیف اتمر د ستاینې په اړه سرګندون ته تند خبرګون ښودلې ده. د جمهوری ریاست وایند هارون چخانسوري د شنبې په ورځ کابل کې یو خبری کانفرنس په وینا کې ویل چې د ښاغلي کابلوف لخوا د محمد حنیف اتمر د ستاینې د هدف په اړه نه پوهیږي چې ولې یې هغه ستایلې ده.
جالبه ده چې د ښاغلي کابلوف دا خبره چې ښاغلی حنیف اتمر یو له مخکښو نوماندانو څخه دی، هدف یې څه و؟ آیا ورسره مرسته کوي او که تخریب یې کوي؟ دا یوه ښه پوښتنه ده چې له ښاغلي اتمر څخه وپوښتل شي چې روسیې سره یې اړیکې څه دي، د افغانستان خلکو ته دې څرګندې کړي.
د جمهوري ریاست ویاند ویل چې د افغانستان راتلونکی جمهور رئیس به د ټاکنو له لارې د افغانانو لخوا وټاکل شي، نه دا چې د مسکو یا هم د کوم بل هیواد لخوا. د ترکی د اناتولی دولتي خبری اژانس راپور لمخي افغانستان او پاکستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمير کابلوف په امریکا کې ښاغلی اتمر د افغانستان د جمهوري ریاست یو مخکخ نومان په توګه یاد کړي او ویلي دي چې محمد علي پټمر د افغانستان په ستونزو او ستونزو د حل لارو پیدا کولو په برخه کې پوره تجربه او ورته لري، او د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او هم د جمهور رئیس محمد اشرف غني په حکومتونو کې په لوړو څوکیو کار کړي. ښاغلی کابلوف دا هم ویلي چې په افغانستان کې هر څوک په دې پوهیږي چې ښاغلی اتمر یو سیاست مدار دی چې پراخ سیاسي ملاتړ لري او امریکا متحده ایالاتو سره هم ښې اړیکې لري. تر اوسه په خپله ښاغلیتمر د ښاغلي کابلوف او د افغانستان جمهور ریاست وین سرګندون ته غبرګون نه دی ښودلی. د هارون چخانسوري له سرګندونو وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غني هم تیر ماښام د کندهار، هلمند، زابل او روزګان ولایتونو د ځوانانو یوې ډلې سره په خبرو کې پرته له دې چې د روسیې ځانګړي استازي نوم واخلي ویلي چې افغانان به خپل جمهور رئیس ټاکي. اسلام آباد، تهران او مسکو یې د انتخابولو حق نه لري. هغوی چې له ولس ویره لري د موقت حکومت خبره کوي، مګر بهرني او په بهر کې جوړې شوې طرحې په دې وطن کې ناکامیږي. جمهور رئیس محمد اشرف غني او محمد علي پټمر دواړه د 1990 لمریز کال د جمهوریت سره ټاکنو ته ولاړ دي. په دغه ټاکنو کې بل ولاړ نومان رحمت الله نبیل هم د روسي د ځانګړي استازي سرګندون ته په خبرګون کې د هغه سرګندونې د ټاکنیز کمپاین وړاندې سرګندونې ګڼلي او ویلي خو چې نور هیوادونه به له وړاندې کمپاین پیل نه کړي. د افغانستان جمهوریت سره ټاکنو ته د چنګاښ نشتمه ورځ په پام کې نیول شوې ده. د جمهوریت سره د ټاکنو لپاره 13 نومان ولاردی که هم د نوماندانو لومړنۍ لیست خپور شوه، خو د ټاکنو د کمیسیونونو د کمشنرانو د ګوخه کېدو لامل تر اوسه د جمهوریت د نوماندانو روسیا لیست نه دی خپور شوه. د افغانستان د جمهوریت وین وی چی د نوو کمشنرانو د ټاکلو بهیر مخ په بشپړېدو دی او تر راتلونکو درې ورځو به نوي کمشنران دواړو ټاکنیزو کمیسیونونو ته معرفي شي.
افروس تکمیل شوه،
وو ورځي بشپړی شوی، څلور اتیا تنه معرفي شوی چې د هغې لړډلې نه شپېته تنه ګوندونو چې نه یې ښځې دي او پنځه لس تنو ټاکنو څار ادارو چې پنځه یې ښځې دي.
خاغلی چخانسوري ویل چې د نوماندانو د اسنادو له کتلو وروسته به د نوماندانو لیست ترتیب او د جمهوري ریاست د 13 نوماندانو لخوا به د ټاکنو په ترڅ کې د دواړو کمیسیونونو لپاره نوماندان غوره او دغه کمیسیونونو ته معرفي شي. نږدې دوه اونۍ وړاندې جمهور رئیس غني د یو فرمان له لارې د ټاکنو نوی قانون توشیح کړ چې ورسره د ټاکنو د کمیسیونونو رئیسان او کمشنران هم له دندو ګوښه شول.
قدر من اوریدونکو، تاسې د خبریال اکرام شینواري رپورټ واورېدی. موږ له د زمیر کابلوف د دې څرګندونو په باره کې د قانون پوه کبیر رنجبر سره مرکه کړې.
محترم رنجبر صاحب، تاسې به د خبرونو اوریدلی وي چې د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي د جمهوري ریاست کاندید حنیف اتمر سره یو ډول ملاتړ څرګند کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس او سونور کسانو عکس العمل ښودلی دی، ویلي دي چې د افغانستان خلک د افغانستان جمهور رئیس ټاکي، نه ماسکاو یا نه پاکستان یا نور هیوادونه. نو زه غواړم پوه شم چې کابلوف څومره سهوه کړې یا څومره بې قانوني کړې ده چې د اتمر تعریف یې کړی دی او د هغه سره ملاتړ څرګند کړی.
ذهني برخورد په دغه مسایلو کې شخصي انتباع ده د کابلوف. زه فکر نه کوم چې دا د روسیې رسمي دریځي، مګر په هر حال د خو خاص نماینده ده د ولسمشر دی روسیه په افغانستان او پاکستان په چارو کې.
بله،
له همدې لپاره دی چې د خبرې رسمیت پیدا کی کہ پار موضوع کی دے خپل نظر بیانوی نو دا چې اوس دلته موږ اتلس کاندیدان لرو او دی رقابت کې دي
که
یو بل بهرنی هیواد له یو له دغه کاندیدان نه په مستقیم یا غیر مستقیم شکل باندې ملاتړ کوي زه فکر کوم دا زموږ په داخلي چارو کې جدی مداخله ده او دا د زغملو وړ نه ده تاسو وګورئ یو بیلګه وړاندې کوم کوم وخت چې انتخابات د امریکې و او هلته د هیلری کلینټن او ترامپ ترمنځ خورا یو سوزن رقابت موجود و د دوه ګوندونو جمهوري خواهانو او دیموکراتانو په همدغه موضوع کې امریکا روسیا متهمه کړله چې دوی د انتخاباتو په هکله د یو کاندید ملاتړ کوي او هغه کاندید ترامپ دی خصوصا دیموکراتانو په دې قسمت کې خورا تر اوسه پورې هغه ستونزه روانه ده او هلته تحقیقات کېږي او تر اوسه دا موضوع حتی نه ده سړه شوي په داسې حال کې چې دغه نیمایي نه زیات دوره د ترامپ تیریږي او هغه مداخله په دې کې وایي چې په مجازي میډیا کې ګویا پلوي د ترامپ شوی دی د روسانو لخوا او هغوی په دې قسمت کې کوشش کړی چې تبلیغ وکړي د هغه لپاره د ترامپ لپاره او مخالفت یې بعضې مسایلو کې ښودلی دی له هیلری کلینټن سره او ګوري چې دغسې یو حالت هلته هم و په عیني شکل باندې و دلته هم که خپله روسان د افغانستان په چارو کې هم همدا رقم مداخله کوي چې د یو له همدغه کاندیدان له دوی ملاتړ څرګندوي نو دا فکر کوم دا زغملو وړ نه ده دا مداخله ده د ملک په داخلي چارو کې دوی باید احتیاط وکړي په دې قسمت
رنجبر صاحب بخی یعنی یو خارجی حق نه لري چې د کمپاین نه مخکې یو کاندید طرفداري وکړي خبره دلته ده او یاده چې بالکل حق نه لري
نه دا چې نوم لیکنه شوی ده او افغانستان خلک او دنیا خبر دي چې دغه افراد کاندید دي
بله
لامده ده لحظه نه وروسته دا په میډیا کې علنی دیو کاندید یا د بل کاندید نه په داخل کې څو غاټ لري نو دا هغه کیندات هم کې او مخصوص خارجیان کو به شکل حق نه لري چې بیا له مشخص کاندید نه حمایه وکړي دا خو بیا نو وا کمپاین ده یو شخص ولاندې او دا غیر عادلانه ده د لپاره چې
بله که انتخاباتی کمپین شروع وي د کمپین په لړ کې یو خارجي یا یو متنفذ کس د یو کاندید طرفداري کوي پلوي کوي بیا څنګه هغه بیا قانوني ده
په هر حالت کې خارجي نه قانوني دي موږ په داخلي چارو کې موږ ته دیو شخص چې دوی مطلوب شخص دیغه دی جمهوری ریاست مقام ته دی غیر رسیدلو کی مرسته وکي کدا مادي مرسته وي او کدا تبلیغاتي مرسته ده تبلیغاتي مشخصه مرسته ده او ډیر کرام مرسته ده علني مرسته ده خلک به خبر دي دا غدي دا غیر قانوني دي د ملت داخلي چارو کې واقعا مداخله ده
رنجبس محترم د افغانستان د پاره د روسي اساس زمير کابلوف په دغه مسایلو نه پويږي ک نو غړي ځان په پوي کې داسې تبصرې کوي ولې
ولا فکر نه کوم نه کوم چې په دې خبرو نه پويږي خو زموږ هیواد په دغه سیاو حالت کې دی چې هر څوک ارتغواړي هغه کوي او هر څغواړي وایي چې زموږ ملي ګټ سره لګي لري کنه لري هم شرقي او زموږ شرقي ګوندیان مداخله کوي هم غربي هم شمالي ګوندیان نو روسان موږ وړي چې دینه دین ته پاتې شي دا مداخله ده دا جدي مداخله ده او دا د زغملو وړ نه ده
ډیر زیات مننه کبیر اجبر صاحب کور دی ودان
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو ده د افغانستان د سولې عالي شورا د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په جګړه کې خپلې ګټې ونه ګوري ځکه که په افغانستان کې جګړه دوام پیدا کړي اور به د دوی تر لمنې هم ورسیږي د سولې د عالی شورا ویان سید احسان طاهری تیر ورځ دغه خبرې هغه وخت وکړې چې د پاکستان د سفیر د څرګندونو څخه وروسته د پاکستان د پوځ د عامره اړیکو نتاق هم وویل چې که هند په پاکستان حمله وکړي نو په افغانستان کې به د سولې په مسالې هم تاثیر وکړي. نور تفصیل د ازادي رادیو د خبريال اجمل تورمان پر رپورټ کې واوري.
په افغانستان کې د پاکستان د سفیر د دې څرګندونو په تړاو چې د پاکستان په وړاندې د هند له تاوتریخوالي سره مل هر اقدام به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې زیانمن کړي، د افغان حکومت پر وخت برګونونو دا خبره غلې نه کړه. تازه د پاکستان د پوز د اماډی کویان هم په خپل څرګندونو کې په دې خبره ټینګار کړی دی. جنرال آصف غفور ویلی که هند پر پاکستان یرغل وکړ نو ورسره به په افغانستان کې د سولې لپاره روانه هڅې اغیزمنې شي. نوموړي دا څرګندونې تیره ورځ یوې خبري غونډې ته کړي او زیاته کړي چې که په سیمه کې ترهګري له منځه وړل وي نو د دې لپاره دا ډیره ضروري ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې بریالۍ شي، خو که د هند لخوا پر پاکستان یرغل وتپل شو نو بیا زموږ لومړیتوب د خپلې خاورې دفاع کول دي او نور څه بیا وروسته راځي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په دغه هیواد کې جګړه په خپل ګټه ونه غنی، ځکه که په افغانستان کې جګړه دوام پیدا کړي د دوی تر لمنې به هم ورورسی. د سولې د عالی شورا ویان سید احسان طاهری:
ما یک تقاضا دارم به مسابقه سخنگوی شورای صلح افغانستان.
زه د افغانستان د سولې د عالی شورا د ویان په توګه د سیمې او نړۍ له هیوادونو په ځانګړي ډول له ګاونډۍ او هیوادونو یو غوښتنه لرم چې دا د سولې عالی شورا رسمي دری څرګندوي. په افغانستان کې جګړه په خپل ګټه ونه ګڼي، ځکه که دا جګړه دوام پیدا کړي د دوی لمن به هم ونیسي او آرام به پاتې نشي، خو هر هیواد کولی شي چې د افغانستان سوله په خپل ګټه وګڼي.
خغلی طاهری وی د افغانستان د سولې د موضوع په اړه سیمایزه او نړیواله اجماع موجوده ده او دغو هیوادونو ژمنه کړې چې له نورو هیوادونو سره به خپلې سیاسي ستونزې د افغانستان د سولې په موضوع پورې ونه تړي او د افغانانو په مشرۍ به له دغې پروسې ملاتړ کوي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د پاکستان سفیر زاهد نصرالله خان د تیرې سې شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته په دې ټکو څرګندونې درلودې چې د پاکستان په وړاندې د هند له تاوتریخوالي سره مل هر اقدام به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې زیانمنې کړي. خو وروسته بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي دا څرګندونې د ښه ګاونډیتوب د اصولو خلاف وبللې او نوموړی یې احضار کړ. ویل کیږي چې په احضار لیک کې ورته لیکل شوي وو د افغانستان د سولې موضوع باید د پاکستان او یو بل ګاونډي هیواد ترمنځ شخړې سره ونه تړل شي، ځکه دا به د سولې په خبرو کې د ښکېلو غاړو د ویرولو په معنا وي. ویل کیږي په لیک کې دا هم راغلي وو چې دا څرګندونې د پاکستان له دې ادعا سره هم په ټکر کې دي چې وایي په دغه هیواد کې د سولې له بهیر ملاتړ کوي. د غشان دولس مشر ویان هارون چخانسوري هم په دې اړه ازادي رادیو ته ویلي ول چې پاکستانی چارواکي باید د بی بنسټه څرګندونو پر ځای په هغه هیواد کې د ترهګرو د لمنځوړلو په برخه کې عملی اقدام وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا د پاکستان پخوانی خبره ده او دغه هیواد ویلی و تر کومه چې امریکا د کشمیر پر سر له هند سره د دوی ستونزه هواره نه کړي د افغانستان د سولې له موضوع سره همکاري نه کوي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علوم استاد ودیر ساپه:
اېدنه داسې ښکاري چې سفیر په خپل سر دا خبره نه ده کړې، دا دوی د پاوج او د حکومت په خفا کې پردې تر شا همدغه خبره ده چې دوی کوي. دا د پخوانۍ خبره د پاکستان ده، د تېرو حکومتو هم ده، همدغه دوی ویلي چې که امریکا زمونږ مشکل د هند سره د کشمیر په سر حل نه کړي مونږه د افغانستان موضوع نه حلوو. دا مغه پالیسی ده تر اوسه دوام لري. پاکستان باید فکر وکړي، منطق نه کار واخلي، انساني او صحیح ډیپلوماسي لاره د افغانستان سره مخکې کی.
خاغلی صافی وی: پاکستان په دې پوهیږي چې د افغانستان د سولې موضوع د امریکا لپاره مهمه ده، نو په خبرې هغه هیواد له یادې مسلې د فشار د علي په توګه کار اخلي چې امریکا له هند سره د کشمیر د موضوع پر سر د ستونزې د هواري په خاطر د دوی ترڅنګ ودرېږي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
درنو ریدونکو، نیوی فیصد افغانان سوله په انتخاباتو غواره کړي. یو تازه سروي ښيي چې په افغانستان کې د نیوی اشاریه او فیصد خلک د سولې غوښتونکي دي، او او فیصد خلک بیا د سولې او انتخاباتو ترمنځ په انتخاباتو ټینګار کوي. په دې واره کې زموږ خبريالي لیمې نیازی له کابل راپور چلیږي.
د سولې او ټاکنو په اړه یو سروي کې له څلور دیرش ولایتونو څخه 5309 هاویا کسانو ګډون کړی و چې آیا د سولې غوښتونکي دي که د ټاکنو په اړه نظرونه اخیستل شوي دي. په دغه کسانو کې چې د سولې په اړه ترې پوښتل شوي دي، 98.2% یې مثبت ځواب ورکړی دی چې د سولې غوښتونکي دي، او یوازې 1.2% ګډونوالو له طالبانو سره د سولې مخالفت کړی دی. په سروې کې بیا 92.1% ګډونوالو د ټاکنو غوښتونکي دي، او 1% نورې بیا ټاکنې نه غواړي. خو له همدې شمیر کسانو څخه بیا د ټاکنو او سولې د ترسره کېدو پوښتنه شوې چې 90.2% د سولې پر ټاکنو غوره ګڼلې، او له طالبانو سره د حکومت د سولې او جوړجاړي غوښتونکي دي. د نوی آزادو رسنیو څخه د بنسټ مشر او دغه سروې او ترسره کوونکي عبدالمجیب خلوتګر په دې اړه وویل:
هدف اساسی سروی بوده که خاص شهروندان افغانستان معلوم شود.
د دغه سروی اصلي مخدده چې د افغانستان د اوسیدونکو غوښتنې د سولې په اړه معلوم شي، بل مو خیدا و چې موږ بنسټونو ته دا وایو چې خلک څه غواړي،
مردم چی میخواین او شهروندان چی میخواین.
د کابل خاروسیدونکو سباون څوک هم په دې نظر دی چې کچیرته په واقعي معنا سول راتلونکي وي، نو باید ټاکنې وزندول شي.
کچیرته واقعي او پایدار سول راځي، او په واقعي معنا افغانستان ته سول راځي، باید ورته انتخابات وزندول شي. او کچیرته سول تحمیلي وي او د پاکستان په خوا باندې سول وي، او د افغانستان د ملي ګټو د تقاضا سره مخالفه سول وي، نو دینه بهتره ده چې موږ انتخابات خو ته لاړ شو ترڅو پوره چې واقعي سولې ته بستر جوړیږي. هغه د پاره ځان نامه ده.
په دغه سروي کې چې په ټولو ولایتونو کې ترسره شوې د کابل څخه 1299 کسانو، ننګرهار څخه 3018، غزنی او هرات څخه 315 کسانو ګډون کړی و، چې ډیری کسانو سولې په انتخاباتو غوره ګڼلې او د سولې غوښتونکي دي. دغه سروي د آریانا سیمه ایز ټلویزیون او د آزادو رسنیو د ملاتړې د آریانا لخوا ترسره شوې ده. افغان حکومت بیا په کاراتو ویلي دي چې په خپل وخت ټاکنو ترسره کېدل سره کرخه ده، او د سولې مذاکرات هم ټاکنو پورې اړه نه لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
په داسې حال کې د سودان جمهور رئیس عمر بشیر د جمعې پښپا بیړنۍ حالت اعلان کړ. د خپل سیاسي مخالفینو ترمنځ د نفاق را پیدا کولو او ویشلو په خاطر په حکومت کې ځنو بدلونونو پریکړه کړې ده. له قاهره څخه د امریکا ژغ د خبريال ادوارد ایرانیان د رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تستلولي.
د سودان د سوداګرۍ د بانفوزه اتحادیې په شمول د حکومت مخالفې ډلې چې د جمهور رئیس عمر حسن البشیر په ضد د احتجاجي مظاهرو مشري په غاړه لري، وای چې د جمهور رئیس لخوا د دغو سیاسي بدلونو باوجود به دوی خپلې مظاهرې او احتجاجي غونډې جاري ساتي. عمر بشیر د جمعې پښپا پر تلویزیون باندې له وینا وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړ. هغه د خپلې کابینې زیاتره وزیران هم بدل کړل، خو د هغه د دغه اقدام سلسله په خرطوم کې د حکومت د مخالفانو احتجاجونو دوام لره، او د عمر بشیر په ضد شعارونه ورکول. مخالفان یې له قدرت نه د ګوښه کېدو غوښتنه کوي. مخکې داسې اوازې هم ګډې شوې وې چې شاید عمر بشیر له خپلې وظیفې نه استعفا ورکړي، خو کله چې هغه په تلویزیون راښکاره شو او وینا یې وکړه او بیړنۍ حالت اعلان کړ، د خلکو امیدونه او هیلې ختمې شوې.
في جميع انحاء البلاد لمده عام واحد.
دا د جمهور رئیس بشیر غغو چې ولستای په تلویزیون باندې د جمعې په شپه وینا کوله. نو موږ ویل چې تر یو کال پورې به پټول هواد کې بیړنې یا استراري حالت نافذي مرکزی او ایالتي حکومتونه دواړه په طرف کړی هغه د سودان په خلکو باندې غږ کړي چې د سړکونو په سر لغوندو او احتجاجي مظاهرونه ډډه وکړي ژمنه وکړه کوم ځوانان چې د احتجاجي مظاهرو په دوران کې پولیس نیولیو حکومت به ورسره لنرمۍ نه کار اخلي ښاغلی بشیر په عین وخت کې پرون د شنبې په ورځ په خپله کابینه کې ځینې نور بدلونونه هم راوستل د دفاع وزیر جنرال عواد محمد بن عوفی د جمهور رئیس د مرستیال په توګه وټاکه او پخوانی گورنر محمد طاهر ایلیای د نوی صدر اعظم په توګه نومولې ده ونومو خو سوډانی ژورنالیست عثمان المرګانی وای دا اقدامات کافی نه دي ځکه چې سیاسي مخالفان د هغه د ګوښه کېدو غوښتنه کوي او په همدې خاطر احتجاجي مظاهرې پیل شوې دي شاید چې د هغوی بل ګام به دی چې په زور له قدرت نه د ګوښه کولو کوشش وکړي د عربو مطبوعاتو د شنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې ژورنالیست مرګانی امنیتي ځواکونو ونیو او په محبس کې اچولی استخباراتو هم د مخالفو سیاسي شخصیتونو لاره نیولې وه او اجازه نه ورکوله چې په خرطوم کې د خپلو طرفدارانو په غونډه کې وینا وکړي د تیرو 1400 ساعتونو په دوران کې امنیتي چارواکو یو شمېر مهم سیاسي شخصیتونه نیولې دي دا په قاهره کې د سیاسي سوسیالوجي د استاد سید صادق غږ دی هغه امریکا غږ ته وویل چې عمر بشیر اصلا دا کوشش کوي چې خپل مخالفان په خپل منځونو کې بې اتفاق کړي او په خپل منځونو کې واچي دا هغه د وروستیو سیاسي بدلونونو هدف همدا و خو د سید صادق په باور فکر نه کیږي چې عمر بشیر دغه ستراتیژي به د ډېرې مودې پورې وچلیږي سید صادق ویل چې عمر بشیر هم خپل مخالفانو ته هماغه شان نیمګړي سیاسي امتیازات ورکوي کوم چې په مصر کې د ولسي پاڅون په پیل کې معذور شوی جمهور رئیس حسنی مبارک او د تونس معذور شوی جمهور رئیس زین العابدین ورکول او مخکې دینا چې په زور له قدرت نه وشړل شي کوشش کړی چې خلک خوشاله کړي خو نتیجه ورنکړه د عمر بشیر یو غټ مشکل دا دی چې دی په دې نه پوهیږي چې له قدرت نه ولیدو نو دی به چیرته ځي سیاسي څارونکو فکر کوي چې د عمر بشیر د ګوښه کېدو پورې شاید چې په سوډان کې روانې مظاهرې او احتجاجونه دوام ولري سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
درنو ورېدونکو نن یو شمیر فلمي ستورو ته د اسکار جایزه ورکول کیږي لته ورځ په دې خوا د امریکا د کالیفورنیا د ایالت د لاس انجلس په شار کې د دغو مراسمو لپاره چمتووالی روان و رنا نورستاني د دغه ترتیباتو د غټو ټکو رپورت برابر کړی دی
په لاس انجلس کې د اسکار جایزې د مراسمو په لیدو مخکې خورا ډیر ترتیبات نیول شوې دي سری قالینې خورې شوې سړکونه بند شوې دي او په دوکانونو کې د اسکار اړوند شیان لیدل کیږي په جشن کې مشهورې څېرې برخه اخلي چې رنگارنګ جامې اغوستې وي سری قالې 900 متر اوږده ده او د هالیوډ د کوڅې نه نیولې د دولبي تر نندارتون پورې خورېږي د ډیرو خلکو لپاره د اسکار د جایزې د پروګرام همدا بندوبست چې د اصلي مراسمو نه یو ونې مخکې پیلېږي په زړه پورې او د دې چمتووالي څخه ډېر خوند اخلي د اسکار د جایزې د یوې سرسخت مینوالې دا لسم کال دی چې په پروګرام کې د ګډون لپاره راځي
د اسکار نشانونه چې زه یې په خپلو کالو یې ټومبم بیخي زیات شوی دی زما ډېر خوښیږي کله چې ګورم دلته د اسکار د جایزو لپاره چمتووالی روان دی زه غواړم چې رامي ملک د غوره لوبغاړي جایزه وګټي
یو بل ډاله چې د لیسې د وخت ملګری دی وای دوی د لاس انجلس ښار ته په سفر ذکر غلی چې د اسکار د جایزې چمتووالی لنګدې وکړي
مونږ د اکاډمۍ د جایزې کلک مینوالیو مونږ میله کوو وګد کمیسونه غوندو او ډېر خګانه اچو
د لاس انجلس د خاروالي دفتر په اروپور کې ویل شوی چې د اسکارز پروګرام په لاس انجلس کې د اقتصاد له اړخه 200 میلیونه ډالر ګټه رسوي
موږ دلته د سهار د چای لپاره ډېر ساندويچونه جوړ کړی دي ظاهرا د بل هر وخت څخه ډېر مونن جوړ کړل ټول ډېر هیجان لري ځکه دلته سره غالي خوره شوې ده
د اسکارز اکیډمي جایزه په هالیوډ کې د نړۍ په کچه په زورګونه سیلانیان جلب کوي او وړ سوداګری د هغو پیسو نه چې دوی مصرفوي ډیر ګټه ترلاسه کوي
ډیر خلک دلته راځي او د اسکار جایزې ته ورته کپونه اخلي دا شیان ډیر زر پلورل کیږي
عام خلک د اسکار جایزې ټیکټونه نشي اخیستای خو هغوی چې د سری غلې د لاتری لاري وټاکل شي کولای شي د آسکرز پروګرام ته د ګډونوالو د خپل ډک را رسیدل لنکتي وکړي. سکال د آسکر په مراسم کې به په تاریخ کې د دویم ځل لپاره قرباني وي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.